وخت غرمې 12 بجې مشاله رادیو ته وګه پرونه خبرونه کې چې خبرې غړې د نجیب عامر ساسو قربان په دیو ساته خبرونه کې له خبر نورسته د پښتونخوا پاکستان سیمې او نړۍ په اړه بیل بیل رپورټونه درته لرو. خو اول پام وکړئ د دې مهال تازه خبرونو ته چې زما همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کړ.
د خبرونو سرټکی نن پی ڈی ایم د بلوچستان په لورلای کې جلسه کوي. افغان چارواکي په جلال آباد کې د داعش د یو شمیر وسلوالو د وجلو ادعا کوي او د امریکا په کانګرس کې د ولسی جرګې استازي نن د ولسمشر ټرمپ د مواخذې لپاره تیاری کوي. د خبرونو تفصیل. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم نن د بلوچستان په لورلای کې د حکومت خلاف جلسه کوي. د دې جلسې لپاره د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون کوټه ته ورسېد او په هوایي ډګر کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې حکومت په وار وار د ترهګرۍ د ختمولو ادعا کوي خو ترهګرۍ لا هم دوام لري. نوموړي پوښتنه راپورته کړې چې ترهګرۍ ختمه شوې نو بیا څنګه د بلوچستان په مچ سیمه کې د یوولو سکان کیندونکو د وژنې پیښه وشوه؟ مولانا فضل الرحمان یو وار بیا په دغه موقع هغه تورونه تکرار کړل چې موجوده حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او خلک یې منلو ته تیار نه دي. نوموړي ژمنتیا وښوده چې دا حکومت به نسکوروي خو د وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي. ویلې دي چې اپوزیشن ګوندونه د احتساب د عمل نه د خپلو مشرانو بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي. ټاکل شوی چې په لورلای کې د پی ڈی ایم نننۍ جلسې ته به د مولانا فضل الرحمان ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی، د پیپل ګوند پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د مسلم لیگ نواز ګوند سردار یعقوب ناصر او یو شمیر نور مشران هم ویناوی وکړي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کورونا وبا د سار مرکز ان سی او ان مشر اسد عمر وايي حکومت د روزګارونو په خاطر ټول بند نه کوي خو په کار ده چې خلک د احتیاطي تدابیرو په عملي کولو د کورونا وبا خپرېدو مخه ونیسي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل د کورونا په اولنۍ شپه کې ټول بند له 2 کروڑ زیات خلک بې روزګاره کړي وو چې 90% یې عام مزدوران وو. بل خو ځینې مزدوران وایي چې د اولنۍ چپې د ټول بند له وجې تر اوسه کار روزګار نه دی پر ځای شوی، نه هم ورسره حکومت مالی مرسته کوي. حکومت وایي چې د کورونا په لومړۍ شپه کې یې ګڼو خلکو ته د 3 میاشتو لپاره 12,000 روپۍ د امداد په توګه ورکړي دي. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا له وجې نور 1,000 کسان مړه شوي چې ورسره په دې هیواد کې لیادې ناروغۍ د مړو شوو کسانو ټول شمیر 10,000 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروز کې نور 2,408 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ټول شمیر له 15,600 واوښت، خو نږدې 2,02,000 ته بېرته رغېدلي هم دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي په جلال آباد کې یې د داعش یو شمیر وسلوال وجلی دي. د ننګرهار چارواکي وایي 13 شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د جلال آباد ښار باګرامیو سیمه کې عملیات کړي چې پکې 3 تنه داعش وسلوال د نښتې پر مهال وجل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیانی نن مشال ریډیو ته وویل چې له دغه داعش وسلوالو څخه وسلې، بمونه او نور مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلل. د خوګیانی په خبره په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. او بل خبردار چې د امریکا په کانګرس کې د ولسی جرګې استازي نن د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مواخذې لپاره په داسې حال کې تیاری کوي چې د ریپبلیکن ګوند استازو ترمنځ د سیاسي بحران له وجې بې اتفاقي زیاته شوې. پر ټرمپ تور دی چې 13 اونۍ یې بلوګر د کانګرس په ودانۍ برید ته هڅولی وو. پرون مرستیال ولسمشر مایک پینس وویل چې د 25 آئینی بدلون لاندې ټرمپ له ولسمشرۍ نه لرې کوي. نوموړي دا څرګندونې له هغې لږ وخت مخکې وکړې چې د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي ولسی جرګه کې هغه قرارداد د منځوریدو په حال کې وو چې په کېل پینس څخه د تیری اونۍ د بلوګرو د برید په سر د دغه آئینی اختیار د استعمالولو غوښتنه شوې ده. د ولسی جرګې مشر نانسی پلوسی ویلي که مایک پینس ټرمپ له دندې لرې نه کړي نو ولسی جرګه د جنوري په 14 د ټرمپ د مواخذې پلان لري. خو پینس پلوسی ته په یو لیکلي خط کې ویلي چې تاسو په ولسی جرګه کې د ډیموکرات ګوند استازي له ده او کابینې یې د 25 آئینی بدلون په استعمال د ټرمپ د لرې کولو غوښتنه کوي، خو دی باور نه لري چې دا ګام د د قام په ګټه او یاد امریکایي عین سره سمون خوري. ډیموکرات ګوند د ولسمشر ټرمپ د تیرې اونۍ د هغه بلوګر برید د پارولو په تور مواخذه کول غواړي چې پکې د یو پولیس افسر په شمول 15 کسان مړه شوي وو. دا اقدام به ټرمپ د فرد جرم عاید کولو برابر وي.
دا منور شاه چې تاسو ته خبر نه وړاندې کول اوریدونکو کرا سره پاتې شوي د دغو ریپورټونو تفصیل اوریدل شي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه نن د بلوچستان لورلای کې جلسه لري. په میرالی کې پی قبیلې د خپلو نیول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره پرلت وهلې. د پاکستان د پلان جوړولو وزیر وایي کورونا لکونه خلک بیروزګاره کړي. په جنوبی وزیرستان کې د پولیو واکسین 15 ورځنی بهیر پیل شوی.
او دیش میره چکیم ټارګټ دا 87000 ټارګټ تا تقریبا ټول یوسیس راوند ان شاء الله سم اصلي راځي نشته دي.
د پاکستان پولیس ته ولس سره سخت رویه ساتي وجه سره
نو جو سره نسیاتی طور باندې ټیک نه وی نو هغه رویه خو به ټیک نه در خلکو سره متواتر یو ٹریننگ پکار دی دا او نو ٹریننگ پکار دی جو نفسیاتی سپیشلسٹ پی رئیس د ٹریننگ ورګی.
پاکستان په ایشیا کې لومړی نمبر هیواد دی چې د ګرانۍ کچه په کې تر ټولو لوړه ده. په دې سربېره ځینې نور رپورټونه هم را سره دي چې د خپرونې په اوږدو کې اورېدای شي. د مشال لړیو تر څنګ اوسه. د خبرونه د سر رپورت نن د بلوچستان په لورالای کې د پاکستان جمهوریت غورزنګ یا پی ډی ایم د حکومت پر ضد جلسه کوي چې پکې به د دې غورزنګ د مشر مولانا فضل الرحمن ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزه د پیپلز ګوند پخوانی سره تړاو لرونکي پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د مسلم لیگ نواز ګوند سردار یعقوب ناصر او یو شمېر نور مشران هم ویناوي وکړي. پرون کوټه ته لرسیدو وروسته مولانا فضل الرحمن یو وار بیا هغه تورونه تکرار کړ چې موجوده حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او خلک یې منلو ته تیار نه دي. خو د وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ کې اوسنۍ حکومت په وار وار دا تورونه ردوي او ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه د احتساب د عمل نه د خپلو مشرانو د بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي. له کوټې پرې ایوب ترین رپورټ راستولی.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنت تر سورین لاندې نن د بلوچستان په لورلای کې د حزب اختلاف له لوري جلسه کېدونکې ده. د دې مقصد لپاره د پی ډی ایم مشران و کوټ ته را رسېدلي دي او تیره ورځ چې کله د جمعیت العلماء اسلام امیر او د پی ډی ایم مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن و کوټ ته را ورسېدي نو هغه د کوټ پر اوي میدان د خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان ولس چې څه ډول د پی ډی ایم سره درېدلې دي هغه یو تاریخي عمل دی. د نوموړي په وینا چې نن به د لورلای جلسه یو تاریخي جلسوی او پدې کې به ولس هغه خلک رد کړي څوک چې د درغلې د لارې په اقتدار باندې قابض شوی دي.
همه تو ایک سے بڑھ کر دوسرا جلسہ مل رہا ہے، ایک سے بڑھ کر عوام سڑکوں پہ ہمیں مل رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمن وای چې تر واه بل جلسہ غټش ښکار کیږي او د ویس خزیات په بل کې خلک پر سړکانو باندې زیات ملاویږي او هر ریلی د بل څخه کامیاب کیږي او د قومي تحریک شکل اخلي او د ټولو تحریک مشاهده روانه ده. هر ځای ولس په خپل وینو او هر ځای ولس ته هم ورواني چې لامل د ولس په ګډون کې زیاتوالی را روان دي.
خود بر احراس ان کے پاس پہنچ رہے ہیں اور ان کی شرکت میں اب اضافہ ہو رہا ہے.
د پی ڈی ایم مشر د پاکستان د فوج دغه بیان کدیو پنڈی ته ورسی نو هلته به دوی ته چای ورکول سی په اړه وویل چې هغه په خوشحالی سره دا بیان ورکړی دی او ما هم د دې جواب په خوشحالی سره تیر شپه ورکړی وو چې په خپله د پاپا جان پیزا وخوري او موږ یوازې په چای خطاب یادوي چې د جنوري په 11مه نیټه د پاکستان د فوج د عامو اړیکو ډایرکټر جنرال میجر جنرال بابر افتخار په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې د پښتنې په جواب کې ویلي وو چې د مولانا فضل الرحمن و پنډي ته د راتګ څه وجه نسته خو که بیا هم راځي نو چای به ورته پلاو کړي. تېره ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې د پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت همیش ادا کوي چې هغه د ملک سره ترګري او ترګر ختم کړي دي نو بیا د نوموړي وینا چې د مچ پېښه څه ډول رامنځته شوه، په کوم کې چې د کوئلې لس هزاره کان کیندونکي ووژل سو. مولانا فضل الرحمان دا هم وویل چې موږ په دې هڅه کې یو چې اوسنی حکومت ژر تر ژره ختم سي، ځکه چې دغه حکومت د مچ د پېښو وروسته د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. که څه هم د مولانا فضل الرحمان د تیر ورځې د بیان په اړه تر اوسه د صوبایي یا هم د وفاقي حکومت لخوا څه غبرګون نه دی ښکاره سوی، خو په تیرو ورځو کې د حزب اختلاف پر دغه ډول بیانو باندې د وفاقي حکومت له لوري په وار وار ویل شوي دي چې د حزب اختلاف زیاتره جماعتونه ولس د کال 2018 په عام انتخاباتو کې رد کړي دي، نو ځکه دوی د حکومت څخه لري او دغه ډول تورونه لګوي. او خپل حکمران جماعت تحریک انصاف څو ځله ویلي دي چې د حزب اختلاف ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلۍ د پټولو او پر حکومت د فشار اچولو لپاره پی ډی ایم جوړ کړی دی. او خپل د پاکستان فوج هم د اپوزیشن ګوندونه دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې سیاسي مشران دي په خپلو سیاسي چارو کې فوج نه شکلوي او نه دي ورباندې تورونه لګوي. په دې اړه د فوج ویان د جنوري په 11 نیټه یو ځل بیا ویلي وو چې فوج د ملکي وازیلي اداره ده او د ذیلي ادارې په توګه به د حکومت سره ولاړ وي. بلې خواته نن په لورلای کې د پی ډی ایم تر سوري لاندې د جلسې ټول انتظامات و سرته رسېدلي دي. جلسې ته به د پی ډی ایم مشران مولانا فضل الرحمان، محمود خان اڅکزی، پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر په ګډون نور مشران ویناوي کوي، ځکه چې و دې جلسې ته د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشر میرمن مریم نواز نه راځي.
ایوب ترینو چې له کوټې رپورټ راستولی، د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د ترهګرو پر ضد د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو عملیات ګټور ثابت شوي او د تیرو کلونو په نسبت د هیواد امنیتي حالت ښه شوی دی. د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار د تیر ګل په ورځ په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې پر مهال په خیبر پښتونخوا نوي ورګډې شوي قبایلي ضلع هم یادې کړې او ډاډ یې وښود چې دا مهال هیڅ یوه ترهګره ډله هلته منظم وجود نه لري. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ محسن داوړ د پوز دا داوا بې ځایه بولي او وایي چې په سیمه کې ترهګر بیرته د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د چارو ځنې شنون کې هم وایي چې د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو ګیلې او اعتراضونه ځکه پر ځای دي چې پوز لا هم د هغوی سیمې د وسلوالو له شتونه په بشپړه توګه پاکې کړې نه دي. هارون بادشاه رپورټ راکوي.
د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګي آی ایس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار د جنوري 11 په خبري کانفرنس کې د هیواد د امنیت ساتنې په برخه کې د پوز د تیرو لسو کالو کوښښونو یو جاج وړاندې کړ. نوموړي وویل د پوز او هم د ولس د قربانیو په نتیجه کې د هیواد امنیتي حالت تر پخوا ښه شوی او دا وخت د پاکستان پر خاوره هیڅ یوه ترهګره ډله منظم وجود نه لري. خو یو خبریال د پوز ویان ته پرستو کې پر ټولنیز میډیا د خبرې شوې هغې یوې ویډیو حواله ورکړه چې پکې لیدل کېږي د خیبر پختونخوا په یو قبایلي ضلع کې له تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوي یو شمېر وسلوال بیرته له دې ډلې سره یو ځای کېږي. د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې پوز د وسلوالو دی فعالیتونو ته څنګه ګوري، جنرال افتخار وویل دا سمه ده چې اوس هم په سیمه کې د نام نه پیښې کېږي خو تر پخوا یې زور ډیر کم شوی دی. جنرال افتخار وایي په ترهګرو ډلو کم منظم وجود اوس نشته. له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګولو چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي خو وسلوال اوس هم له هغه خوا دی خوا راوړي، خو که دلته هم شي نو په تیښته وي. او په قبایلي ضلعو کې که د نام نه پیښو خبره وکړو نو هغه تر ډیره د قانون په سمه توګه د نه عملي کېدو له وجې کېږي. هغو ته ترهګر واقعات نشو ویلی. قبایلي ضلعو ته اوس د پولیسو نظام غځېدلی، د هغوی د تربیې چارې روانې دي او پولیس ته دې جوګه شوي چې مجرم پیدا کړي، بلکې ډیری یې نیولي او بندي کړي دي. تر کومه چې د وسلوالو د ویډیوګانو خبر ده نو دا سوشل میډیا ته د دې لپاره ورکول کېږي چې دوی خپل شتون وښيي، خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په پاکستان کې هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري. خو په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ د جنوري پر 12 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د امن پر ځای کولو د پوز داوا بی بنیاد او بدله او زیاته کړه چې په هدفي بریدونو کې د دوی د قومي مشرانو او فعالانو د وژنې لړۍ هماغه سر روانه ده او دا چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو او د هغوی د مشرتابه د شتون خبره هم لچا پټه نه ده.
مختلف گروپ دا چکم دی آغا دا ٹی ٹی پی دا مرند لاندے یوزے شوال تاسو د ٹی ٹی پی نا اوس تر شبه پریس ریلیز وګوره په دې کې اږي په خپل ټول یو ډیټیل ورکړل دي. مثال مونږ سونه سونه ټیکس په کم کم ځکه کړی دي څنګه څنګه کېږي کنه لکه یو خدای دې مثال استا کیپاسټی اهلیت نشتا او یا به تاسو سره مرګره ګورو پرې کوټه کې خو کولاو مرکزونه دي دا اوس سمو د مخ کې مونږ مرا برادرو لیدرو په کومه طریقې سره په دې کراچۍ په داسپټلونو کې وګرځو بیا کوټه ته لاړو په وزیرستان کې ځې په زمون ګورو چې مثال کوم هغه خلک چې دې غړل چې دا خلک د حکومت په ضد یا د ترګره هغه خلک اوس هم په پروتوکول کې ګرځي ایس کیس مروک ټوک نشتا.
محسن داول هم دا راز ویل چې لتیر شو خو یو کال راځي د اسمبلی په غونډه کې د کړي خپل هغه پښتنې د جواب په تمه دی چې حکومت دی د پخوانی فاټا په عملیاتو کې د وژلو او یا هم نیولو وسلوالو شمیر د غوی نمونه او هویت ورته وخی. بلخوا په پیښور کې خبریال او د سیاسي او امنیتی چارو شننکي رحیم الله یوسفزی که څه هم منی چې د پاکستان امنیتی حالت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی خو زیاتوي چې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ډلو د شتون په خبرونو کې حقیقت شته او د دې مسئلې غم باید وخوړل شي.
مخکې کوم حالات یو څو کاله مخکې غوډه خراب وو پکو قبضم داسې سیمې شته چې هلته امنیت ښه نه دی لکه شمالي وزیرستان فوج ماننی پولیس ماننی ہم بریزونه شوی دی او مکینه جگړی غطا ز شوی دی په جنوبی وزیرستان کې هم یخې کیږي ما جوړ کې مومند کې هم کله نه کله یو کې خو شي سواد کوم شوی کله چې فوج دا وو کې چې مونږ هم دا وسته نو بیا خو کله کوچ دا څنګه مونږ د چوسم دا بریزونه ختم شوی نه دی کوم چې دلی د تحریک طالبان پاکستان نه بیل شوی ابھی بیا جاگی سر شامل شوی جن دل تک موجود دی سہولت کار دی ابھی مخنیوی ہم اکتوبر ہوا دی جاگی نہ بغیر دا مسئلہ نہ حل دی.
د پاکستان پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار د راولپنڈی خبری کانفرنس ته ویلی د 2019 زیږدیز کال پرتلا دا وخت په هیواد کې کېدونکو ترهګر بدونو کې 15% کمی راغلی دی. بلخوا د مشال رادیو د شمیرو تر مخه د تیر 2020 زیږدیز کال د دسمبر تر 23 نیټې پورې یوازې په شمالي وزیرستان کې 65 هدفي بریدونه شوي چې تر 50 زیات ځایي مشران ځوانان او هم سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. حکومتي شمیرې بیا ښیي چې هم تیر 2020 زیږدیز کال په شمالي وزیرستان کې 50 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې شوي وې چې لسګونه پوځیان پکې وژل شوي ول.
د هارون بچا رپورټ مورید د مشال رادیو د په میډیم ویو شپکسو یو شپانه د شمالي وزیرستان په میرلی خارګوټی کې ل دوه ورځې رئیسی ای پی قبیلی مظاهره پیل کړیو پر لاته وهل دی. وایي حکومت د غوی ځنی کسان پورته کړی دی او تر سوچ غوی خوشی شوی نه وي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. بل پلوی حکومتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال رادیو ته ویل امنیتي ادارې بی ګنا کس ل دوه ورځې زیات ځان سره نشي ساتلی او خوشی کوي. وزیر لبنو رپورٹ راستوله
په میرالی کې آی پی قبیله مشرانو او ځوانانو د 13-2 ورځې پر لټ پیل کړي چې د دوی په وینا منیاتی ځواکونو د شک په بنیاد سلور کسانو چت کړي. دوی وایي نیول شوی کسانو کې یو ځایی پولیس اهلکار هم شامل دی. پر لټوالو د غلطا پر لټ یا احتجاج کې د پولیو یا ګوزن ناروغې زید پولیو مهم بایکاټ هم کړي او وایي چې تر سو یې نیول شوي کسان رها شوي نه وي پر لټ باید دوام ولري. امنیتی چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د امن خرابونکو سره د اړیکو یا مرستو په تور نیولې شوي دي. روان پر لټ خپل وینا کې د میرعلي یو سیاسي او سماجي کارکون جمال داوړ وویل چې هدف یې بریدونو کې ځوانان مشران وژل کیږي چې د انصاف لپاره آواز پورته کوي نو په ځای د دې چې انصاف ورکړل شي پر دوی مقدمه هم جوړې شي. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ وایي چې د خپلو نیول شوو کسانو د خلاصون لپاره یې پر امنا ناسته پیل کړې. که ګناهګار وي نو عدالت شته، یعنی یاد پر لد با نور و غزول شی او دا غلطه با طول کامونا ور جمع شی.
سیوره دی مختا یه کسان وڑی دی جفا مون دی جرگه و شوی دی آی پی کوم سپرشی سیوره دی نا دی دی جی لکین سلویر و بندیون دی دا ارخلوف نشول جی که دی سگونا کراوی نو دی دا عدالت تا پیش شی و دا خبره وی وره پا وره حکمت تا گرانیجی و گرونیجی.
کلامو چه پا دی اڑا دا امنیتی زواکونو لاچارواکو و پختل نو یوا لاچارواکی چه نه یوا غختل خپلانامه واخلی مشال ریڈیو تا وویل چې دوی نه غواړي چې عام ولس وځوروي. څوک چې کلیئر وي نو تر دوه ورځو نه زیات یې له ځان سره نه ساتي. نیول شوي کسان د ترهګرو سره د اړیکو په تور نیولي شوي. چې ګناګار نه وي نو خوشي به شي. پر لتوالو سره د ځایي انتظامي چارواکو لخوا هم خبرې روانې دي، خو لا هم مذاکرات کامیاب شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یار ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو، نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لګولو جی.
ګورګینیا.
اولیکا.
جی.
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں
په پاکستان کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې د کورونا د لومړۍ څپې پر مهال لګول شوی لاکډاون یا ټولبند په وجه په دې هیواد کې په لکونو خلک بیروزګاره شوي چې پکې کاروبار کوونکي او نور خواریکښ شامل دي. بل پلو د کاروباریانو خواریکښو وینا ده چې تر اوسه د دوی روزګارونه واپس خپل ځای ته نه دي راغلي او نه ورسره حکومت کومه مرسته کړې ده. خو حکومت وایي د کورونا په لومړۍ څپه کې ګڼو خلکو ته د څلورو میاشتو لپاره 12,000 روپۍ د امداد په توګه ورکړې دي. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د جنوري په 12مه اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کرونا د سار لپاره د جوړ مرکز ان سی او سی مشر اسد عمر په خبری کانفرنس کې ویلي د کرونا په لومړۍ چپه کې د لاکډاون یا ټول بند له وجې د 2 کروڑ نه زیات خلک له بیروزګاری سره مخ شوي چې پکې یوازې 9% د امروزه مزدوري کوونکي خواري کښتي او له دې سربېره د یو لوی شمېر د خلکو کاروبارونه هم خراب شوي. د نوموړي په خبره په دې وجه حکومت په دې دویمه چپه کې نه غواړي چې د خلکو کاروبارونه خراب شي او بیروزګاره شي نو لاکډاون یا ټولبند نه لګوي، خو باید چې اولس احتیاطي لارښوونې خپلې کړي چې د دې دویمې چپې نه هم مونږه بهر شو.
جس وقت کرونا آیا اور
دی وی کلی چې کرونا راغله او وبا خور شو نو هغه وخت فیصله وکړه شو چې ټولبندي ولګول شي او هغه وخت زیاتره په کاروباري هلو زلو بندیزونه ولګول شو نو تقریبا د 2 کروڑ نه زیاتو خلکو روزګار له هغه وترول شو.
ان کی روزگار جو ہے وہ چھن گئی ان سے.
بل پلو د خوارکخو او کاروباریانو وینا د چی د دوی پر روزگارونو چی د کرونا د لومړی چپی دوران کوم اثر پریوته وو دا غی له وجې دوی تر اوسه زیلا ندی راغلی او نور سره حکومت کوم امرسته کړي. د مومندو ضلع نه د مزدوری لپاره مردان ته راغلی یو خوارکخ موسم خان مشل ریډیو ته وی د لډیر وخت به روزگار دی خو حکومت ور سره کوم کومک یامرسته نه دا کړي.
زمومندو نه راغلی ما حل تم چې کوم د کرونا حالات خراب و د کرونا د وجې التم کارونه وس راغلی مردان ته. مردان کې می تقریبا می شوشوا خو د کرونا د وجې کارونه غون ولاړ دلته هیڅ څوک هم کار نه کوي. بازار بندي خلکیم ارسړي بس کرونا د کرونا د نه څوک کار کوي نه چا روزګار شته. غریب سړی ته سخت مشکلات دي. غریب سړی باندې نه څوک کار کوي د کرونا د وجې نه څوک بوزي. موږ حکومت ته دا خواست دي د غریبانو له خامخا کم از کم څوک کار لین روان کی دوی خو بل څه چاره نشته. د کرونا د وجې کارونه غون ولاړ دي.
همداشن په پینډي کې یو دکاندار تاریخ خان مشال ریډیو ته وی حکومت خو د کرونا د لومړی چپی خبره کوي خو په دې دویمه چپه کې هم د دوی کاروبار ډیر زیات خراب دی.
زموږ روزګارونه ډیر زیات افیکټ شوی او ځکه چې بیخي مونږ ته لکه دغه نه و کنه اجازت نه و د دکان د کولاو خولو نو هغه ټایم کې واقعي ډیر زیات کرایسیس راغلی. ځکه چې زموږ لکه سره زما باز داسې دغه چې دغه صرف او صرف دغه شان لکه یو دکان ته بناستی غیبه خپل چوله به دغه ناغي بلې کنه نو هغه په وجه مونږ ډیر زیات مونږ لکه مشکلاتونه دوه چار شوی. دغه نه پس چې اوپن شونو مونږ چې څنګه ایکسپیکټ کول چې را مارکیټ په ډیر زیات دغه شی زمونږ به سره خوشي دغه شی خو اصل کې په هغه کرونا په دوران کې څنګه چې بازارونه بندو دغه شان سب د جابز په لحاظ سره خبرو کو نو ډاون سایزینګ شوی او خلکو ته فاینانشل پرابلمز خو لا اکه شان بزو يم چې بازارونه لا خپل ځای لنډی راغلي.
بل پلو د تیر کال د مارچ په میاشت کې چې په پاکستان کې کله د کرونا لومړی چپ راغله نو د وفاقي حکومت په وینا چې دغه دوران یې د غریبانو کورنیو لپاره 1200 ارب روپی امداد اعلان کړو چې تر مخی د 2 کروڑو نه زیات خلکو ته د سلورو میاشتو لپاره 12,000 روپۍ د مالی امداد په توګه ورکړې شوې، او دارنګي دې دوران د بجلی بلونه هم پاکستانو کړل.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
درنو اوریدونکو، له کورونا سره احتیاط کوئ، خو د پولیو خیال هم ساتئ. چې خپل ماشومان مو کلم چې ساسو سیمې ته ټیمونه درځي د پولیو، چې له واکسینه به برخې پاتې نشي، خامخا هغه 2 ساس کې ورته ورکړي. په جنوبي وزیرستان کې د پولیو یا ګزند پر ضد 5 ورځنی کمپاین شروع شوی دی. د دې ضلع اډیشنل ډپټي کمشنر مشال ډډیو ته ویلي چې د دې کمپاین پر مهال به د جنوبي وزیرستان 8,000 ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي واکسین ساس کې ورکړل شي. هلته د پولیسو مشر شوکت علی بیا ویلي چې د پولیو ټیمونو د تحفظ لپاره کوټلي اقدامات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون کرک ضلع د پولیسو مشر عرفان خان مشال ډیو ته وویل چې په لتمبر سیمه کې ناپیژندل شو وسلوالو په ډزو د پولیو ټیم سره د حفاظت لپاره موجود پولیس والا وژلي شوي دي. لا هم د دغې پیښې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستي. په دې هکله نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
سویلی وزیرستان کښې د ګزن رنجنا د ژغورنې د پاره ماشومانو ته د پولیو ویکسین ساسکي ورچلو 5 ورځنی پولیو کمپین شروع کړی شوی دی. اډیشنل ډپټي کمشنر فیدالله مشال ریډیو ته ویایي چې د پولیو راون کمپین کښې او د سویلی وزیرستان 8,000 ماشومانو ته د ګزن رنجنا د ژغورنې ساسکي ورچل شي.
11, 12, 13 او 2 ډیز کې چپ دا د میژ پولیو کمپین وي او دیش میژ چې کوم ٹارگیٹ تھا دا 87,000 ٹارگیٹ تھا تقریباً ٹولی یوسف سے راؤن دا ان شاء اللہ سے مسئلہ دا سنشت دی وڑے وڑے ایشوز دی ہرین رپورٹ شو یو وانا شے شینو ورسو کو ایغی مسئلہ حل شلی لہ ڈاکٹر یا گوشت او خمرانگ شے یو دو ایشوز وے ان شاء اللہ غوا حل شی چاگ مالی پار ان انکار کڑا و خواہ گا ٹیم ڈیپلائیمنٹ شو دا مسئلہ حل شوی دی ٹولی خو دا سے دو بیموری دو جدا ٹول عمر بیموری دو او دا ٹولا فیملی بیمورا کی ندا اس لکا ہے اس کیس میں مطالبے سرا تڑل نہیں بچا.
ڈپٹی کمشنر خالد اقبال ویایی چې د سویلی وزیرستان اوسیدونکي د خپل ماشومانو ته د پولیو ویکسین ساسکي وروچ شي چې د دوی ماشومانو مستقبل محفوظ شي.
ډور سلورم کمپین دی او ښه روان دی. ریفیوزل هم د نور ایریاز په نسبت داسې خاص نشته. څومره چې د حکومت هلې ځلې کوي د پولیو مرض ختمولو دپاره، هغې کې د حکومت سره او ټیمونو سره تعاون وکړي. دا څومره ټیمونه هیلتھ ورکر دي یا ولنټیر دي، دا ټول د هغې ماشومانو حفاظت لپاره راوتي دي چې د هغې موضوع مرض نه بچ شي، خپل ماشومان دې ویکسینیټ کړي چې هغوی مستقبل محفوظ.
د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی ویایي چې د پولیو کمپین په وخت د پولیو ټیمونو سره 2,40,000 د پولیس ځوانان په ډیوټي موجود دي.
622 ټیمونه دي او دې سره زمونږ 1244 نفری ده. نو دې نه علاوه زمونږ نه کبندۍ دي دپاره سپیشل مختلف ادارې کړي. دې نه علاوه مونږ موبایل چې فورم دی هغه ټولې مونږ ایستي دي او ورسره مونږ 1 پرایویټ ګاډي هایر کړي دي چې کوم کوم علاقه کې پولیو شروع ده هغې کې چاپېره پولیس کړي.
د خیبر پښتونخوا ضلع کرک پولیس ډی پی او عرفان خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 12 جنوري سهار 9 بجې په لتمبر کښې په موټر سایکل سوار نه پېژندلې وسلاولې په ډزونو د پولیو ټیم سره په ډیوټي موجود د پولیس پوهی جنیدالله په موقع وژلی دی. په کرک لتمبر سیمه کښې په پولیو ټیم باندې د برید ذمهواري لیا چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
درنو اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې دي. منور شاه را سره په سټوډیو کې دی. مایک ورسپارم هغه تاسو ته د خبرونو لنډیز دراوروي.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم نن د بلوچستان په لورلای کې د حکومت خلاف جلسه کوي. د جلسې لپاره د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پرون کوټه ته رسیدلی او هلته یې د خبریالانو سره خبرو کې یو وار بیا غتورنه تکرار کړل چې موجوده حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او خلک یې منلو ته تیار نه دي. نوموړي ژمنتیا ښودلې چې حکومت به نسکوروي، خو د وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ حکومت په وار وار دا تورنه رد کړې. ویلې دي چې اپوزیشن ګوندونه د احتساب د عمل نه د خپلو مشرانو بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کورونا وبا د سار مرکز NCON مشر اسد عمر وای حکومت د روزګارونو په خاطر ټول بند نه لګوي، خو په کار ده چې خلک د احتیاطي تدابیرو په پام کې نیولو سره د کورونا وبا خپرېدو مخه ونیسي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کورونا په اولنۍ چپه کې ټول بند له وجې د 2 کروڑ نه زیات خلک بې روزګاره شوي وو. بلخوا په پاکستان کې په تیر یو شوار اوس کې د کورونا له وجې نور 1000 کسان مړه شوي او 2408 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي، چې ورسره په پاکستان کې د مړو شمیر 1,210 او د ناروغانو شمیر 15,06,000 اوخته، خو نږدې 4,02,000 ته بیرته رغېدلي هم دي. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي 13 د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د جلال آباد خار باګرامیو سیمه کې عملیات کړي چې په کې 3 تنه داعش وسلوال د نښتې پر مهال وژل شوي دي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. او د امریکا کانګرس په کانګرس کې د ولسی جرګې استازي نن د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مواخذې لپاره په داسې حال کې تیاری کوي چې د ریپبلیکن ګوند د استازو ترمنځ د سیاسي بحران له وجې بی اتفاقي زیاته شوې ده. په ټرمپ تور دی چې 13 بلوګر د کانګرس په ودانۍ برید ته هڅولی وو.
منور شاو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز دراورو اوریدونکو، په دې نیمای کې هم بیلابیل رپورټونه را سره دي. اوس دغه رپورت: د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په اهمیت ټینګار کړی، سوله لارې اوربند ته لاره برابره شي. عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد کریم خلیلي سره پرون په یوه لیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند مسایل یاد کړي دي. خلیلی پاکستان ته پر رسیدو د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او د پارلمان له مشر اسپیکر اسد قیصر سره هم کتلی دي. صفی الله ستانگزی پی رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې پروسې لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ د ټینګار په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تاکید کړی چې په افغانستان کې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او ډیر کوښښ سره تعقیب شي. ښاغلی خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلي سره پرون په یوه لیدنه کې دغه مسأله یاده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی خان او محمد کریم خلیلي د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې بحث کړی دی. د عمران خان په حواله باندې په دغه اعلامیه کې راغلی دي چې پاکستان تل د افغانستان د سولېز حل په مسله باندې ټینګار کړی دی او دا یې دریځ دی چې د افغانستان لانجه د جګړو له لارې نه هواریږي. د ښاغلي خان په حواله په دغه اعلامیه کې راغلی دي چې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې باید د اورکام په مسله باندې ټینګار وکړي څو بالاخره اوربند تا زمینه برابر شي. پاکستان صدر اعظم همداراز ویلی دي چې یو باثبات او سولیز افغانستان به د سوداګرۍ او سیمیز ارتباطاتو په برخه کې د همکارۍ نوې لارې پرانیزیم. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد کریم خلیلی دوشنبه پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی په حواله د هغه په فیسبوک پاڼه باندې په اعلامیه کې راغلی دي چې خلیلی د افغانستان او پاکستان د روابطو او همدارنګه د سولې د پروسې په اړه باندې د بحث لپاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی د عمران خان تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د افغانستان د سولې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د روابطو په اړه باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې له پروسې د اسلام آباد اتحاد ملاتړ خبره تکرار کړي او ویلي دي پاکستان هیله مند دی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړی شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلي خلیلي چې د دوشنبې په ورځ پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره ګوري، د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. ښاغلي خلیلي د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره هم کتلي چې ویل شوي په دې کتنه کې هم د سولې پر موضوع خبرې وشوې. تر دې مخکې د طالبانو یو هیئت چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر یې مشري کوله پاکستان ته سفر کړی و او د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې وې.
د صفی الله ستانکزی رپورټ. مورید په افغانستان کې پاتې کیږو. خوستیو ځوانانو مدني فعالانو له افغان حکومت وغوښتل چې د مدني فعال ضیا ودان په ګډون په دې وروستیو کې د وژلو شوو فعالانو خبریالانو د وژنو عاملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د دوی په وینا اکثر امنیتي او استخباراتي ادارې د رسنیو له لارې ادعا کوي چې د ځینو پیښو عاملان نیولې خو د عدالتونو لخوا د ولس پر وړاندې هغوی ته په ښکاره توګه سزا نه ده ورول شوې. اعتراض کوونکو په خلکو هم غږ وکړ چې د هدفي وژنو پر وړاندې ټول په یو قطار کې سره ودرېږي او دا ډول ظالمانه کړنو د بندولو لپاره د غږ اوچت کړي. له خوست زموږ خبریال نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د خوست مدني فعالانو او ځوانانو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د هیواد پر کچه د مدني فعالانو، خبریالانو او د ټولنې د مخکښو کسانو د هدفي وژنو غندنه وکړه. وی ویل چې د دا ډول پیښو عاملان د ولس مخې ته په څرګنده محاکمه شي. یادو اعتراض کوونکو د خوست د اداري کمپلکس لاره چې په هغه کې نږدې ټول حکومتي ادارې دي د څو ساعتونو لپاره تړلې وه. د شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله خاد اعتراض کوونکو ته په خبرو کې ویل کله چې د یو افغان په مقابل کې هر چیرې ظلم کیږي باید ټول ملت یې پر وړاندې غږ اوچت کړي.
ودان صاحب چې شهید شو د خوستو خوستیان را ودل د ودان په ننګه په ننګرهار کې زموږ خور شهید شوه منګه هغه سره خواخوږي ونه کړه. په کاپیسا کې زموږ خور شهید شوه هغه سره خواخوږي ونه کړه. د هغه په ننګه را ونه وتو. په هلمند کې زموږ دایي شهید شو موږ د دایي په ننګه را ونه وتو. کد نجات لارې ته ځان برابرول غواړو نو د هلمند په ځوان، د ننګرهار په پیغله او د کاپیسا په پیغله به په عین وخت کې په کابل، په خوست، په ننګرهار، په بدخشان، په هلمند کچیرې د ننګ په کار سره یو شو نو بیا به زموږ مبارزه، زموږ غوښتنه، زموږ غږ نتیجه ورکوي.
مدني فعال یعقوب جان ستوري په خپلو خبرو کې د ضیاودان د وژنې غندنه وکړه او له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې د مدني فعالانو او خبریالانو د وژلو په تور نیول شوي کسان علنی محاکمه کی.
له مرکزی حکومت مغختنه داد چې د ملالا مایوند قاتلین دی نیولې، د شهید دایي صاحب قاتلین دی نیولې، د یوسف راشد قاتلین دی نیولې. دا قاتلین څه شول؟ له چا سره د شریک کړل؟ علنی محاکمه دی وکي تر څو معلومه شي چې د ولس بالاخره څوک وژني.
اعتراض کوونکو دا هم وویل چې نور نشي کولای د دې حالت نندارې ته چپه خوله پاتې شي. مدني فعال قادرشاه انصاری په خپلو خبرو کې وویل
نو ته خدای په دای وینو ډان کې زندگی دې ته موږ خوشحال یو. دا په خپل یو مارګ ده موږ راټولېدل په داسې خبرو ډېر ضرورت ده.
خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی د ځوانانو او مدني فعالانو اعتراضي غونډه ته ورغی او په خپلو خبرو کې ځوانانو او اعتراض کوونکو سره په دې خفګان کې ځان شریک وبال. محمد کټوازی ګرنوروار ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به مرکزی حکومت ته ورسوي او ټول به په ګډه د جمهوریت تر چتر لاندې جمهوریت لپاره کار کوي.
دا د تیرو حکومتو ګلام و چې موږ خلکو سره فاصله پیدا کړې چې اوس هم دا د ورکز موږ دي را دې موږ سره نږدې شو ولسونه را نږدې شو که ولسونه را نږدې شو خپله سوله د جنګ ختمېږي او د تاسې دغه احساسات د حق غوښتنه د شهید ولان دا به زه ورسوم. جمهوریت نه دفاع کوو، د جمهوریت لاندې یو، د جمهوریت د اصلاح لپاره کار کوو.
ضیاودان چې د مدني فعالیتونو په خوا کې له څو میاشتو راهیسې د عامه ساتنې ته صدی ویاند و د جنوري په لسمه د خپلو دو نورو همکارانو سره د کابل په کارتنو سیمه کې د مقناطیسی بم په چاودنه کې ووژل شو. ضیاودان چې خواوشا دېرش کاله عمر یې لاره د خوست د ګربزو د وړو کلي اوسیدونکی و او څو کاله د خوست په بیلابیلو سیمه ییزو راډیوګانو کې د کارکوونکو په توګه هم دنده ترسره کړې وه. تر اوسه د ضیاودان د وژنې مسؤلیت کوم چا او یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
دو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د یو ځوان د وژل کېدو وروسته یو وار بیا د ولس سره د پولیسو د رویې په اړه بحثونه شروع شوي دي. تازه پیښه د جنوري په دویمه مخې ته راغلی. د وژل شوي ځوان پلار وایي پولیسو یې زوی بې ګناه وژلی، خو پولیس وایي هغوی د اوسامه ستی موټر ته د ودرېدو اشاره وکړه او چې ګاډی ونه درېدو نو ډزې وکړې. په پاکستان کې داسې پیښې مخکې هم ډېرې شوې دي. شنونکي وایي د پاکستان پولیس وخت په وخت قربانۍ هم ورکړي، خو چې کله هم داسې کومه پیښه مخې ته راځي د ولس زړه کې کرکه زیاتېږي او هغه قربانۍ هم اغېزمنې کېږي. د پولیسو یو پخوانی مشر بیا دا مني چې پاکستان کې د پولیسو روزنه سمه نه ده شوې. په دې اړه یو رپورټ لرو چې لیوې د مې وروسته اورېدل شي. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا په ډزو د اوسامه په نوم د یو ځوان له وژل کېدو وروسته یو وار بیا په ټولنیزه توګه او سوشل میډیا کې د پاکستاني پولیسو د رویې خلاف بحثونه راپارېدلې دي. د روان کال د جنوري په دویمه نیټه د اسلام آباد پولیسو دغه 22 کلن ځوان د هغوی په وینا ځکه پر ډزو وویشت چې د شپې په 2 بجو هغوی ورته د ودرېدو اشاره وکړه، خو هغه ګاډی ونه درولو. خو د اوسامه ستی پلار ندیم یونس ستی د جنوري په 5مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل
وہی جنا قاتل وہی محافظ وہی جنا گواہ اور سب کچھ جنا وہی
چې قاتلان هم دوی وی ساتون کې هم دوی وی گواہی هم دوی ورکوي او بیا پلټنه هم دوی کوي. نو داسې خو د انصاف اړو امید نشي کېدای.
انصاف کې جنا امید هی کوئی نه ہے.
نوموړی وایي د پاکستان د سترې محکمې چیف جسټس ته د دې پیښې له خپلې غاړې نوټس واخلي. د اسلام آباد پولیسو د جنوري په 2مه پر ټویټر لیکلی د پولیسو آی جی د دې پیښې نوټس اخیسته او یو تحقیقاتي کمیټه جوړه شوې چې د پیښې څېړنه کوي. بیان ده هم لیکلی چې د پیښې تر شا لاس لرونکي پولیس افسران نیول شوي او د قانون مطابق به کاروایی کیږي. ډان وسپانی د جنوري په 12مه په یو راپور کې لیکلي د اسلام آباد د چیف کمشنر دفتر د قضایي پلټنې یا جوډیشل انکوایری راپور د کورنیو چارو وزارت ته سپارل دی. ډان د خپلو سرچینو په حواله لیکلي په دې راپور کې راغلي چې د پیښې تر شا لاس لرونکي پولیس افسران ډزو کولو ته تیار ناست او په داسې پیښو کې چې کوم معیاري اصول په پام کې نیول وي هغه یې له پامه غورځولي. په پاکستان کې دا لومړی ځل نه دی چې د پولیسو لخوا څوک په دې توګه وژل کیږي. تر دې وړاندې د نقیب الله مسعود په نوم یو ځوان د 2013 کال د جنوري په 14مه د کراچۍ د پولیسو لخوا وژل شو. داسې نورې ډېرې پیښې هم شوي. د 2006 کال په جون کې د پیښور پولیسو د امیر تکالی په نوم یو ځوان په تاڼه کې لوس کړلو چې یادې پیښې د پولیسو خلاف د خلکو غبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو فعال تیمور کمال د جنوري په 12مه مشال لړیو ته وویل چې کله هم داسې پیښې مخې ته راځي نو د پولیسو ورکړې قربانیانې هم ورسره متاثره کیږي.
په کار خو دا ده چې پولیس د پاره د پراپر ټریننګ دغه بندوبست کړی چې د تربیت لپاره دی جدید پرکار وکړي چې پولیس دومره پوه شي او دومره دغه شي چې مونږ محافظ یو، مونږ په قانون د عمل کولو تابع یو او نو په کار دا چې کوم عام ولس سره د دې واسطې دي، عام خلکو سره د دې کوم واسطې دي چې هغه د قانون مطابق وي. دا څه نه وي چې د ځان ملکه بدماشیانه کوي یا دا چې کومې وجنې کیږي لګیا دي دلته د پولیسو له طرفه.
د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر یا آی جی ملک نوید د جنوري په 12مه مشال لړیو ته وویل په پاکستان کې له پخوا راهیسې د پولیسو جسمانی روزنې خیال ساتل شوی، خو د هغوی نفسیاتي ټریننګ ته کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
متواتر یو ټریننګ پکار دی دوی ته او ټریننګ پکار دی چې نفسیاتي سپیشلیسټ وي هغه یې د ټریننګ ورکوي. نو یو سړی نفسیاتي طور باندې ټیک نه وي نو هغه رویه خو به ټیک نه وي د خلکو سره. نو بہرحال دے باندے دے زیادہ ایفرٹ پکار دے چھے سڑے ہو کی اور بلدہ دا چھے کم ڈرے مزے ہو کی خل کو باندے دا دے دے پر ہوتے سختی ٹریننگ پکار دے اکاؤنٹیبلیٹی پکار دا چھے رہو کی اور دے محرکات چھے دی آگے باندے لگ سوچ کو آڈی چھے بھائی دا خاص کیس کے والدہ شہوش ہو آیا خلق ٹریننگ نو آیا خلق نفسیاتی بیماران ہوں او آیا غی سے بل سے مطلب ہو جے دزے اکڑے یعنی عام سڑے کو دزے نہ کہیں سوچا وانگے خاص کر تے چھتا قانون پابند ہوئے قانون محافظ ہوئے آج کل کئی آخو بیا ڈیر زیادہ غلط خبر ہے
ملک نوید وائی حکومت کا دولس او پولیس تر منز اڑی کی خی کول غواڑی نور لب پکاروی چھے دا نو حالات مطابق پولیسو تا جسمانی و نفسیاتی روزانہ ورکڑی هغه وای په وسنی نظام کې لمحرر نه نیولې د پولیسو تر مشره پورې ټول د خلکو سره داسې رویه کوي چې هغه وډار شي او دوی خپل مقاصد ترلاسه کړي.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگا ولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پے کابل کے تھیں لگی
دا مشال رادیو دا اوسم یو بل رپورٹ. د پاکستان د شماریاتو د سانګې د یوې سروې تر مخه د کورونا وبا د دغه هیواد اقتصاد سخت ځپلې دی او د آبادی 30% خلک د خوراک ته کمی سره مخ شوې دي. پاکستان یو کرهنیز یا زرعی ملک ته خود اقتصاد او کرکیلې د چارو پوهان وای پاکستان کې د کروندې او خوراکي موادو د تحفظ لپاره نه خو پالیسي عملي کیږي او نه کروندګرو ته اسانتیاوي ورکوي چی لکبل د خوراکی اجناسو په پیداوار کې کمی راغلی دی. نور معلومات شاهین بنیری په رپورت کې.
د پاکستان د شماریاتو د سانګې د یوې تازه سروې تر مخه په دغه هیواد کې 30% کورنۍ د خوراک د کمی د معتدل یا جدي خطر سره مخ شوې دي. د سروې تر مخه د کورونا وبا کاروبارونه او د کار کروندې هلې ځلې ځپلې دي چې ورسره د خوراکي اجناسو په وخت منډای ته رسول اغیزمن شوي دي. کارپوهان وایي چې سره د دې چې پاکستان یو زری ملک دی او باید د خوراک ټول ضرورتونه پوره کړي دغه هیواد د 1300 کلونو راهیسې د خوراک د کمی د خطر سره مخ دی. د پیښور په ترنا فارم کې د زری سیړنو د مرکز یو چارواکي فلک ناز شاه وایي چې د نوي دور د ټکنالوژۍ د نه استعمال له کبله په خیبر پښتونخوا کې خواوشا 30% میوې او سبزیانې منډه ته د رسیدو نه وړاندې خرابې شي.
پاکستان کې چونکه سیستم هغه شان نه دی فارمرز دومره لټریټ نه دي اغه ته پته نشته د پیکیجینګ باندې یا نور اغه جرنل یو طریقه کار دی بس فصل کٹ کی او ارشان چیا گاڑی ڈک کیو مارکیٹ تو رسی نو زمون 40% یا 30% زمون لاسز کی گی پوسٹ ہارویسٹ لاسز سی ورت وئی نو آگے پہنچے بانے ہم چی ددو ریٹو نے دی فروٹس او سبزیانو دا ڈیر زیاد ہائشی دا انوائرمنٹل چینج پہنچے بانے ہم کم دا بارنو نو ٹیم بیٹے میں مانے کی گی ددے پہنچے بانے ہم فلاورنگ یا آگے پروڈکشن بانے خا کافی اثر گرزئی نو لاسٹ 5 to 10 years دا منگتا یہ مسئلہ پہ خشر ہے زمون پروڈکشن هغه شان نه ده سنگ جمعکه کارونه کو.
په اسلام آباد کې د منځنی آسیایی هیوادونو د سیمیز اقتصادي همکارۍ د مرکز یو سړنکار ډاکټر غلام سمد وای چې په پاکستان کې د خوراک د کمی یو لوی وجه دا ده چې د زراعت د ودې په ځای ټوله توجه د صنعت او کاروبار ودې ته ورکړل شوې ده او کروندګر د سخت مهنت باوجود لخپلو پټو او باغونو نه پوره ګټه نشي پورته کولی. نوموړی زیاتوی
زمونږ په جی ڈی پی کې گروتھ کې شرح چې کوم مواد اگریکلچر کبه تقریبا 6% وا خو وخت سره سره 10% چې کم دی نو د 2% نه اوس هم کم دی. یعنی زمونږ چې کوم خلک پالیسی جوړی دا هغه رجحان چې کم دی هغه اگریکلچر طرف نه ډیر زیات چې کم دی را کم شو. دا هغه رجحان چې کم دی نو انډستریز او سروسز طرف ته تله دی. بد مرغا زمونږ په سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز کې ڈیولپمنٹ چې په دې سیکٹر کې کم پکارو هغه تر اوسه پورې نه دی شوی او د هغې د وجه نه زمونږ مسلسل چې کم دی نو زراعت او شعبه چې کم ده نو محرومه ده.
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پښتونخوا کې د وړو یا بورې بیې لوړې شوې دي. د ملونو مالکان وایي چې دومره غنم ورته په لاس نه ورځي چې وړی کی او د صوبې د خلکو د خوراک ضرورت ورباندې پوره کی. په دغه اړه په سخاکوټ کې د وړو دیوې کارخانې مالک فرمان خان وایي چې حکومت د وړو کوټه ډیره کړې ده، بیا هم د خلکو له ضرورت ډیره کمه ده.
اوڑی پدی سیزن پدی من بند کی رسل نہ پابندی رہا نو بیدی خواب سے پنجاب پابندی رہا وصلہ غنمان نو اچھل دو دا کی وقت نو بس داخل دو جی نو بس مارکیٹ ویٹ کی فرق تیس فرق کے دا بار مارکیٹ او دا گورنمنٹ دا کوٹی او دا پرائیویٹ مارکیٹ گیپ کنی گا نا بیا ضرورت نہیں بس بے مارکیٹ کے غنمان اویلیبلی زمرا خو اس فی الحال حاضر تقریباً 7000 میٹرک ٹن زمین کا صوبہ ہی سوکھی خو فی الحال مارکیٹ کی چونکہ گیپ زیاد تھے پرائیویٹ مارکیٹ کے غنم نش تنو لا فی الحال دام نہ کور کئی 50-60% کے کم دے اس فی الحال گورنمنٹ ہی سوکھی گی 40-50% کے کم دے دام دا پرائیویٹ مارکیٹ نہ کور کھو کر
د یادونه وردا چې وزیر اعظم عمران خان په خپل وډمبه رسمي وینا کې هم د غذایی موادو د کمی خبره کړې و، خو تر اوسه پورې د دغستون زې د حواری لپاره کوم منظمه پالیسی یا پروژه مخته نه راغله.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
امریکایي خبری ادارې بلومبرګ د جنوري پر شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې په آسیایي هیوادونو کې یوازې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح 10.1 ته رسیدلې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي امکان دی چې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح په روان کال کې هم د 2 درجو په منځ کې پاتې شي. په خیبر پښتونخوا کې بیا خلک وایي هره میاشت په صوبه کې د خوراکي توکو بیې لوړېږي او پکار ده چې حکومت د خوراکي شیانو قیمتونه پر ځای وساتي. صوبای حکومت وایي په دې لړ کې هلې ځلې کوي. تفصیل د فرخنده اسد په رپورت کې چې د یو دکاندار په غږ پیلېږي.
مخکې چې هغه غرتول شل به پکې خامخا بیا ځان لګټي چې د روړې د بازار نه وایلي په بیا یې خوخرته بیا دا کا په تبوز مونږ غاز نشي جوړولي.
دا د خیبر پختونخوا د مردان ضلع یو دکاندار عارف خان دی چې وایي د خوراکي توکو د بیو لوړېدو او هر ورځ د بیو د بدلېدو له وجې ګاک نه جوړیږي. د جنوري پر 12مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل د ضروري خوراکي توکو بیې په یوه میاشت کې 15 وارې بدلېږي او ګاک هم ورسره د خوراکي توکو د بیو پر لوړېدو بحث کوي.
دا غړو د بیره سره چې نو ما سره فیملی شو شمه شو دا نه وخت پنځه ورو نه دی چې لگا دا نه وخت کې تر شه هفته کې مونږ چې نه به 1200 روپیا باندې خرڅې کړي او 1300 روپیا رېټ دی. هغه والا پر چون دکان چې کوم دی دیکھو کوم ته روز انا ځات پرېس دی دا ولې ګران شو هغه دې کې و چې ستور نو یو غړي په 170 دی تاسو ولې په 240 پر شوی.
ته 400 ضلع د سرکاري های سکول یا استاد انور شیر د جنوري پر 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د خوراکي توکو د قیمتونو د زیاتوالي له وجې د هرې میاشتې د کور د سودا بجټ د تیرې هغې نه زیات شوی وي.
مثال مخکې چې په 20-25 زره دغه تنخوا وه نو په هغې به خلک ګزاره اوس دم چې یو نقدم چې هم ګزاره پې نه کېږي دوسې د ګرانۍ شوې ده نه ګرانۍ د لاسه والله روزانه ریټ کېږي روزانه ریټ کېږي تپوس هم نه کوو بیا مو چېرې دی زما خیر دی بل دی چې تپوس کېږي زما په موږ باندې شک کې چې ګران راکوي دا شی کار ځان را د تیلو ټپکه به اخیستله د تیلو تیلو ټپکه او ساډې 800
بل خوا په پېښور کې د خوراکي توکو د یو دکان مالک عامر محمود د جنوري پر 12مه مشال ریډیو ته وویل د 2021 کال د پیل نه د خوراکي توکو په بیو کې اضافه وکړې شوه. نوموړی وایي خلک د ګرانۍ نه پریشانه دي او د نومبر میاشتې په پرتلا په 13 دسمبر او په 2021 کال کې د خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي.
تاریخ باندې تاسو ګوري نو تقریباً 30 دن او پټنا غونډې جګړې تقریباً 30-40 روپے ګران شوی دی. نو تاسو پخپله سوچو کې سونه ګران شو مخکې به 1200 روپے او نو بوس 1250 روپے حساب سره راځي. نو 50% ګران شو کار ګران نه 100 کې چالو نه تقریباً 30 دن اوس په دې لږ ورځو کې تقریباً 30 دن 10-15 روپے ګران شو سوري ګران شو چالو نه ګران شو چاول چې کم ریټ تاسو مونږ ته مخکې راتلل اوس پنجاب کې هغه ریټ مونږ ته هغه نه ملایوي یعنی کې مخکې مونږ په دلته 5000 کې هغه تو پنجاب
دکانداران دا هم وای دوی په زیاتو او نوی نرخونو خوراکي توکي اخلي نو څنګه یې په زړو او ارزانو بیو خرڅ کړي. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سملی غړي او د خوراک په اړه د حکومتي کمیټې مشر واجد الله خان د جنوري په 12مه مشال ریډیو ته وویل حکومت یې کوشش کوي چې ګرانی کم کړي، خو نوموړی وای دا څه لومړی حکومت نه دی چې ګرانی پکې دومره زیاته شوې ده.
حکومت انفلیشن ریٹ اچھے پارٹی گورنمنٹ کی 11% چلے تو نواز شریف حکومت کی 12% چلے تو کئی تاسو چاسو بڑی حکومت نے کی انفلیشن ریٹ اگوری دس دبا اندازہ ہوشی دکاندار چکن دے اگر بڑھانا ریٹ سیوا خرچے اور بدنامی حکومت چرا حکومت اکثر گران کری
دا چی پو پاکستان کی دا گرانی شرے ڈبل ڈیجٹ تھا دا رسیدلو وجوہات سدی او دا دے مطلب سدے پو اڑی د اقتصادی چارو پو اکرام ہوتی د جنوری پر دولہ سما مشال ریڈیو تو ول
ڈبل ڈیجٹ گرانی بھی یعنی چلنا ہونا پر یہ مطلب دا شو چې دا گرانی ډیر زیات ادا او د دې سلور وانا چې کوم وجوهات دی هغه موجود دي چې گرانی د دې په وجه راځي چې فیکٹریان چې دا غي سپلای د مختلف سیزونو چې دا هغه کم شي دوی مدار راځي چې د فیکٹریانو د مال قیمت کې مر خرید دي چې دا کوم نماز جوړي کې خام ما هغه ډیر زیات شو دی د دې خبره دا ده چې انرژي چې دا هغه ګرانه شوې ده او سلورم خبره چې دا هغه دا چې دغه ملک د ګرانۍ د کنټرول کولو انسټرومنټ چې دي سرکاري چې کوم مانیټرینګ دی او سرکاري امپلیمنټیشن چې دی هغه ډېر ویک شوی دی یعنی کمزوری شوی دی. ډبل ډیجیټ ګرانۍ چې وي هغه دنیا کې د جنګ عظیم دوم نفس د ډبل ډیجیټ ګرانۍ چې دا هغه د معیشت د تباهۍ هم دغه ورکوي او دغه دا بلومبرګ او نورې ادارې هم دا وایي چې پاکستان چې دی نو دې کې دا صورتحال خراب دی.
بلخوا د پاکستان د شماریاتو ادارې د 2021 کال د لومړۍ هفتې په اړه په هغه هیواد کې د خوراکي توکو د بیو په اړه ویلي د روان کال په لومړۍ اونۍ کې د چینو، وریجو، دالونو، سبزیانو، وړو او غوړو په شمول د 22 خوراکي شیانو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی.
د فرخندیا صد رپورٹ مورید اوریدونکو د دې خبرونه رپورټونه هم دومره په سرو شیبو کې به په ونه خبرونه کیسه هر کله کو ترغې د موسیقۍ نه خوند واخلئ.